محترمو اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سوره لا یو سلو شپږ څلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګوو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمله خلق خوښوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو، هر چیرې چې یاست زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. د تهران رادیو له سهارنۍ یو ساعته خپرونې سره زه الیاس خرابیدي سره د ملګرو ستاسو درانه حضور ته حاضر سوي. نن د سه شنبې ورځ د 1402 لمریز کال د لړم د میاشتې دیرشمه او د 2023 میلادي کال د نوومبر د میاشتې 28 نیټه ده چې د 1445 قمري کال د جمادی الاول د میاشتې له وهمې نیټې سره سمون خوري. عزیزانو، له معمول سره سم د خپرونې په سر کې به لومړی د ایران، بیا د افغانستان او ورپسې به د سیمې او نړۍ تازه خبرونه درته وړاندې سي. بیا به د فلسطینیانو په وړاندې د لویدیځو هیوادونو په دوه ګونې چلند باندې د سختو نیوکو په هکله یوې سیاسي تبصرې ته غورسئ. ورپسې به هم د تاریخ پاڼې خپرونه واورئ. له هغه وروسته به هم په تېره اونۍ کې د افغانستان او پاکستان مهمو پیښو ته یوه کتنه وکړو، او په پای کې به هم په اروپایي هیوادونو کې د ماشومانو د جنسي ځورونو د زیاتوالي په هکله یوه ځانګړې خپرونه ته غوږ سئ، چې ورسره به مو د نن ورځې سهارنۍ یوه ساعته خپرونه ختمه سي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. یادونه کوم چې www.parstoday.ir/ps زموږ د ویبپاڼې درک دی. اوس په تهران کې د سهار شپږ بجې دي. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. د ایران ولسمشر د نړۍ د 50 هیوادونو مشرانو ته د غزې په اړه لیک استولی. امریکایي سناتور په طالب مشرانو په بهرني سفرونو د بندیز غوښتونکی سو. په غزې کې د اسرائیل د رژیم د بریدونو په دوام سره د شهیدانو شمیر له جل زرو او 300 تنو اوښتی، او د ټپیانو شمیر هم 1000 تن ته رسیدلی، او 15 امریکایي عسکر په غزې کې حماس سره په جنگ کې وژل شوي. وسم پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د نړۍ د 50 هیوادونو مشرانو ته د لیک پاستول سره له هغوی غوښتي دي چې په غزې کې د اسرائیل د رژیم د وژنو د بندولو لپاره په دغه رژیم باندې اقتصادي او سیاسي فشارونه راولي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د روسیې، چین، ترکیې، قزاقستان، جنوبی افریقا، کینیا، اردن په شمول د لسکونو هیوادونو مشرانو ته پاستول سوی لیک کې په غزې کې د اسرائیل د جنایتکار رژیم له لوري د ماشومانو او ښځو په شمول د زرګونو فلسطینیانو وژلو ته په اشارې سره ټینګار وکړ. د نړۍ له پټمنو هیوادونو او په تېره بیا اسلامي هیوادونو څخه دا تمه کیږي چې په ډیپلوماټیکو او اقتصادي ډګرونو کې د یوه واحد دریځ په غوره کولو سره په سیونیست رژیم باندې فشار راولي، څو د غزې محاصرې او د فلسطیني ولس اموجن ته د پای ټکی کښیږدوي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر په غزې کې د اسرائیل د رژیم له لوري د روانو جنایاتو په وړاندې د لویدیځو هیوادونو په دوه ګونې چلند باندې په نیوکې سره د نړۍ له خپلواکو هیوادونو څخه غوښتنه کړې چې د اسرائیل له رژیم سره د سیاسي او اقتصادي اړیکو په بندولو سره په غزې کې د دې رژیم د جنایاتو په بندولو کې رول ولوبوي. دا په داسې حال کې ده چې غربي هیوادونه په ځانګړې توګه امریکا او انګلیس نه یوازې په غزې کې د اسرائیل د رژیم له جنایاتو څخه دفاع کوي، بلکې د رژیم ته ډول ډول بمونه، وسلې او حتی پوځي ځواکونه هم استولي دي. تر دې دمه په غزې کې د سیونیستان د بریدونو په دوام سره د ښځو او ماشومانو په شمول له جل زر او 300 زیات فلسطینی هم وګړي شهیدان شوي دي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بشري حقوقو د کمیټې سرمنشي ویلي ملګر ملتونه باید په غزې کې د فلسطیني ماشومانو حقوق په رسمیت وپیژني. کاظم غریب آبادی تیره ورځ د ماشوم د نړیوالې ورځې په مناسبت دې ته په اشارې سره چې اسرائیل رژیم په تېره میاشته کې له 5500 څخه زیات فلسطیني ماشومان شهیدان کړي دي په خپل ټویټر پاڼه کې ولیکل، د نوومبر 6 د ملګر ملتونو لخوا د ماشومانو ورځ نومول سوې ده. که ملګر ملتونه د غزې ماشومان هم د نړۍ د ماشومانو په ډله کې راولي، نو غوره ده چې د هغوی د ژوندانه او د لویېدو حقوق په رسمیت وپیژني. د رسمي شمیرنو له مخې یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې په غزې کې په عامو فلسطینیانو د اسرائیل د خونړي رژیم په بریدونو کې 300 مظلوم او بېګناه فلسطیني ماشومان د نړیوالو د سترګو په وړاندې شهیدان سوي دي. دا په داسې حال کې دی چې اسرائیل رژیم لا هم د روغتونونو، ښوونځیو، جوماتونو او د عامو خلکو په کورونو باندې بمباریو ته دوام ورکوي، خو امریکا او اروپایي هیوادونه نه یوازې له اسرائیل رژیم څخه ملاتړ کوي، بلکې د کیمیاوي بمونو په شمول د وسلو جوپې د رژیم ته استوي او په امنیت شورا کې د اوربند لپاره د پریکړه لیک د تصویبېدو مخنیوی کوي. په افغانستان کې د طالبانو د موقت حکومت یو پلاوی اروپا ته په سفر تللی دی. په دې اړه زموږ د خبریال راپور ته غوږ سئ.
د خوړو او درملو ملي ادارې سرپرست ډاکټر عبدالباري عمر هالان هیواد ته د خپل روسي سفر په اړه معلومات ورکړل. د خوړو او درملو ملي ادارې سرپرست ډاکټر عبدالباري عمر نن دوشنبه په کابل کې یو خبري کانفرنس ته په وینا کې ویل، د دغه سفر په ترڅ کې مو د هالانډ، بلجیم، سلواکیا او المان هیوادونو کې له میشتو افغانانو او یو شمېر افغان سفیرانو او ډیپلوماتانو سره ناستې درلودې. ښاغلی عمر وایي، په هالانډ کې د سیمه ییزو تولیداتو دوهم نړیوال کانفرنس ته په رسمي ډول دعوت شوی وم او هلته مې په یاد کانفرنس کې ګډون او وینا وکړه.
دعوتنامه دی خارجه وزارت سره دلته موږ غوړی تاسو محترم خارجه وزارت لاستاز سره شتون لري او زه د دعوتنامې په اساس باندې د دوی د دعوت په اساس باندې دغه کانفرنس ته تللی وم. په دې کانفرنس کې مې رسمي ګډون کړی دی. بل موضوع دا ده چې یو غیر قانوني شخص څنګه کولی شي نړیوال کانفرنس ته لاره پیدا کړي. دویمه موضوع دا ده چې ځکه نورو هیوادونو ته هم هلته تللی یم، که ما په جرمني کې ناسته کړې، که ما په هالینډ کې کړې، که په بلجیم کې کړې، هلته ما قانوني د سفر حق درلود. دې خلکو ما ته کلیرنس راکړی، ما کولی شم چې دې هیوادونو ته مې سفر کړی وای. ما شینګن ویزه درلوده. دا داسې یوه ویزه ده چې ته کولی شې د اروپا شپږویشتو هیوادونو ته آزادانه سفر وکړې بغیر له کومې ستونزې.
ښاغلی عمر زیاته کړه چې دغه کانفرنس د طبي تجهیزاتو، درملو، واکسینونو او خوندي خوړو له کیفیت څخه د ډاډ ترلاسه کولو او په دې برخه کې د موجودو نړیوالو قوانینو او ستراتیژیو د پوهاوي په اړه جوړ شوی و. د خوړو او درملو ملي ادارې سرپرست وویل چې د طبي تجهیزاتو او درملو د تولید د پرمختللو هیوادونو له تجربو څخه یې ښه ګټه پورته کړې ده. همداراز نوموړي وویل چې په یاد کانفرنس کې د افغانستان وضعیت په ښه ډول تشریح او نړیوالې له رامنځته شوو پرمختګونو څخه خبر کړي دي. دغه راز ښاغلی عمر وویل چې د کانفرنس په څنډه کې د درملو او طبي تجهیزاتو د سترو او نړیوالو کمپنیو له استازو سره کتلي او له هغوی څخه یې غوښتي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. نوموړی زیاتوي چې د درملو او طبي وسایلو د کمپنیو ډیری استازو په افغانستان کې د پانګونې لپاره لیوالتیا ښودلې ده. د خوړو او درملو ملي ادارې سرپرست زیاته کړه چې په هالانډ، آلمان او بلجیم هیوادونو کې له میشتو افغانانو او افغاني کادرونو سره هم کتلي او هغوی ته په افغانستان کې د خدمت کولو بلنه ورکړې ده.
دویمه خبردار چې موږ هلته ناستم کړې، موږ د کوم هیواد په داخلي چارو کې ګوتې نه دي ویلي، چون هغه د موږ کار نه ده. سیاسي بحثونه لپاره، د سیاسي اړخونو لپاره موږ الحمدلله د بهرنیو چارو محترم وزارت لرو. هغه د هغوی کار ده، هغه اړخونه به هغوی مخ ته وړي او هغه د هغوی وظیفه ده. موږ صرف له خپلو افغانانو سره ناستې درلودې. دا داسې یوه معنا لري لکه زه ما ته یو چا مېلمستیا کړي دي، یو چا په کور کې زه مېلمه یم، او د کور او د کلي یو څو ځوانان ما ته راټول شي لمانه پوښتنې کوي، نو په دې کې څه مشکل ده.
د یادونې وړ ده چې ډاکټر عمر د سفر کې نړیوال کانفرنس کې د ګډون سربیره څلورو اروپایي هیوادونو ته سفرونه وکړل چې د یو شمېر ټولنو او شخصیتونو غبرګونونه یې هم راپارولی دي. فضل غنی حقمل، تهران، راډیو کابل.
د خبرونو دوام. د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال اروپا ته د یو طالب چارواکي د سفر په غبرګون کې ویلي چې نړیواله ټولنه باید د طالب چارواکو په سفرونو د بندیزونو په پلي کولو د یوه او بل ملاتړ وکړي. په افغانستان کې د طالب چارواکو یو پلاوی په یوه نړیواله غونډه کې د ګډون لپاره د هالنډ په رسمي بلنه د اروپا ته په سفر تللی و. د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال د دغه سفر په غبرګون کې په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلی دی، اروپا ته د طالب پلاو سفر د منلو نه دی، باید د طالب مشرانو په بهرنیو سفرونو بندیز ولګیږي. دا په داسې حال کې دی چې له دې مخکې هم د طالبان د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د طالب په مشرانو بندیز بې ګټې بللی او ویلي وو چې د دې کار پر ځای باید د تعامل او خبرو اترو څخه استفاده وسي، ځکه د ده په وینا د فشار راوستل کومه پایله نه ورکوي. په غزې کې د فلسطیني ادارې د اطلاع رسونې دفتر اعلان وکړ چې په کورونو، روغتونونو، ښوونځیو او د بې پناه یعنی مهاجر کیمپونو باندې د اسرائیل د رژیم د بمبارونو او ډزو د امله د فلسطیني شهیدانو شمیر 10,300 تن ته رسېدلی او د ټپیانو شمیر هم له 1,000 څخه اوښتی دی. د فلسطین د اطلاع رسونې د دفتر له راپور سره سم د سیونیست رژیم د بریدونو په دوام سره د فلسطیني ټپیانو شمیر هم له 1,000 اوښتی او د شهیدانو شمیر له 10,300 زیات سوي، چې په شهیدانو کې 15,600 تنه ماشومان او 3,550 تنې ښځې هم شامل دي. همدارنګه 201 تنه فلسطیني ډاکټران او شپیته تنه خبریالان هم د اسرائیل د رژیم د ځواکونو له لوري شهیدان سوي. یاد دفتر په خپل راپور کې زیاتوي چې 6500 کسان لا هم تراوار لاندې بند دي او یا یې هم مړي په سړکونو کې پراته دي چې سیونیستي رژیم ورته د رسیدګۍ مخنیوی کوي. په یاد شمیر کې 4500 ښځې او ماشومان هم شامل دي. د فلسطین د اطلاع رسونې دفتر زیاتوي چې تر اوسه پورې اسرائیل رژیم په 2 شپږ شپېته ښوونځیو 241 جوماتونو او 90 دولتي ودانیو باندې بمبار کړی دی. همداراز د اسرائیل د رژیم د بمبارونو په نتیجه کې په غزې کې 2,08,000 کورونه 25 روغتونونه او 250 کلینیکونه وران سوي دي. دغه جنایتکار رژیم 55 امبولانسونه یې هم په نښه کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان په غزې کې له حماس سره په جګړه کې د 50 امریکایي ځواکونو په وژل کېدو اعتراف کړی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان میتیو میلر په یوه خبرې غونډه کې وویل په غزې کې د جنګ له پیله تر اوسه پورې 50 امریکایي ځواکونه چې د اسرائیل د رژیم له پوځ سره همکاري کول وژل سوي او یو بل امریکایي هم د اسرائیل د رژیم د سرحدي پولیسو په لیکه کې و د فلسطین د مقاومت سره په نښته کې وژل سوی دی. هغه همدارنګه ویلي دي چې په غزې کې 1,200 امریکایان حضور لري. د امریکا د خارجه وزارت ویاند دعا وکړه چې امریکا او اسرائیل رژیم په غزې کې واک ته د حماس د راستنېدو مخنیوی کوي او هلته باید بل حکومت جوړ سي. له دې مخکې هم د امریکا د ملي امنیت سلاحکار جیک سالیوان هم د طوفان الاقصا د عملیات له پیلېدو وروسته ویلي وه چې په نیواکې فلسطین کې 40 امریکایي وګړي وژل سوي دي. دا په داسې حال کې دي چې امریکایانو په غزې کې د اسرائیل د رژیم د عملیات څخه د ملاتړ لپاره له 4,000 زیات پوځیان نیواکې فلسطین ته استولي دي. د فلسطین د اسیرانو کمیټې د یوې اعلامیې په صادرولو سره اعلان وکړ چې د روان میلادي کال له پیله تر اوسه پورې 980 فلسطیني ماشومان د سیونیست رژیم له لورې نیول سوي دي. د ماشوم د نړیوالې ورځې په مناسبت د فلسطین د اسیرانو کمیټې اعلان وکړ چې د اسرائیل رژیم ځواکونو په تیرو لسو میاشتو کې له 980 تنه زیات فلسطیني ماشومان نیولي. د یادې اعلامیې له مخې یوازې په تیره میاشته کې د اسرائیل د رژیم د ترهګرو پوځیانو 1,545 فلسطیني ماشومان نیولي، ډبولي او بندیان کړي دي. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت ترجمه.
سیاسی تبصره.
قدر من اوریدونکو، زموږ د نن ورځې د سیاسي تفسیر عنوان دی: د اسرائیل او فلسطینیانو په وړاندې د لویدیځ په دوګونو معیارونو سختې نیوکې. هیله ده تر پایه زموږ سره ملګرتیا وکړئ. د ایرلند لومړي وزیر لیبر وردیکر د یکشنبې په ورځ د لویدیځو په دوګونو معیارونو سخت نیوکه وکړه او ویې ویل اروپایي اتحادیه او لویدیځ قدرتونه د اسرائیل او فلسطین په مسلو کې په دوګوني چلند سره عمل کوي. وردیکر دې ته په اشاره سره چې د بشري حقوقو په هکله باید تبعیض ونه سي او بشري حقونه باید نړیوال وي څرګنده کړه. اروپایي اتحادیه د فلسطین او اسرائیلو په هکله دوه ګونې چلند غوره کړی دی. هغه زیاته کړه: موږ په دې باور یو چې د بشري حقوقو په برخه کې باید د اسرائیل او فلسطین دواړو په وړاندې مساوي چلند وسي او زموږ دریځ په دې برخه کې زموږ له ادعاو سره برابر دی او له همدې امله د امریکا پوځ ته اجازه نه ورکوو چې د شانون هوایي ډګر یا د ایرلند کوم بل هوایي ډګر د اسرائیل د ملاتړ لپاره استفاده کړي. د ایرلند صدر اعظم دغه څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې د دغه هیواد په زرګونو خلکو د دغه هیواد په پلازمینه دوبلین کې د فلسطین د خلکو په ملاتړ لاریون وکړ او د ایرلند د بهرنیو چارو د وزارت د ودانۍ مخ ته راغونډ شول. د اسرائیل او فلسطین په وړاندې د اروپایي اتحادیې په شمول د لویدیځوالو او په سر کې د امریکا په معیارونو د اروپایي هیوادونو د یو مشر څرګندې نیوکې یو ځل بیا د ترهګرۍ او بشري حقوقو څخه واخلې د فلسطین تر مسلې پورې د مختلفو پیښو په وړاندې د لویدیځ د چلندونو او معیارونو دوه ګونې ماهیت په ډاګه کوي. په حقیقت کې لویدیځ حکومتونه یوازې د خپلو ګټو او اهدافو په بنیاد د مختلفو مسایلو په وړاندې دریځ نیونه کوي. د غزې د جنگ د مسلې په هکله هم دغه دوه ډوله کړنلاره غوره سوې ده، په داسې حال کې چې امریکایي او اروپایي مشرانو له طوفان الاقصی عملیاتو او د غزې په شاوخوا کې د یو شمېر سیونیستي ښارګۍ مشتو له وژل کېدو وروسته چې زیاتره یې خپله د اسرایلي پوځیانو او چورلکو په لاس ووژل سول خواشیني څرګنده کړه او دا کار یې په کلکه وغنده، خو همدغو مشرانو د سیونیستي رژیم د پراخو بمباریو له امله د غزې په ترنګه کې د فلسطینیانو وژلې او نسل وژنې ته هیڅ پام نه دی کړی، او حتی د اسرایل لخوا د خپلې دفاع د اصل په پلمه دغه بوژنوونکي اقدامات توجیه کوي. تر دې دمه په غزه کې څه باندې 10,000 کسان شهیدان سوي چې پکښې 15,500 ماشومان او 3,500 تنې ښځې هم شامل دي. همداشان د سیونیستي رژیم په بمباریو کې تر اوسه له 6,000 زیات کسان بې درکه سوي چې په هغو کې هم 4,000 ښځې او ماشومان دي. د سیونیستي رژیم په بریدونو کې د غزې څه باندې 10,000 کسان هم ټپیان سوي دي، خو د فلسطینیانو د شهیدانو او زخمیانو دومره زیات شمیر د بشري حقوقو د مدعي امریکایي، جرمن، برطانوي او فرانسوي مشرانو کې د خواشینۍ هیڅ احساس نه دی پیدا کړی او نه یې دغې پیښې غندلې دي. په حقیقت کې د ځان د دفاع په پلمه له اسرایلو د لویدیځ په تېر بیا د امریکي امنیتي او پوځي ملاتړ په عملي توګه د فلسطیني ماشومانو او ښځو د بېرحمانه وژلې لپاره دغه رژیم ته یوه شنه اشاره او مجوز دی. په ملګرو ملتونو کې د روسیې د استازي مرستیال دیمیتری پولینیاسکی وایي د غزې جنگ د لویدیځ هیوادونو دوه ګونې کړچار څرګند کړ او هغوی حتی دا جرات نه لري چې د اسرایلو اقدامات د حقیقت سره په بنیاد یاد کړي. په ورته وخت کې د لویدیځو د لوړ پورو چارواکو ځینې منافقانه دریځونه په هغوی د پراخو نیوکو لامل سوي دي. د نورو شیانو تر څنګ د اروپا د کمیسیون مشرې اورسولا فون در لاین د نوومبر په 16 د اروپایي ټولنې د سفیرانو په کلنۍ کنفرانس کې وویل چې اسرائیل حق لري چې له حماس سره مبارزه وکړي. هغې په عین حال کې ادعا وکړه چې د غزې په ترانګه کې د ویجاړ او تلفاتو له امله د هغې زړه دردېدلی دی. د سیاسي تفسیرې پای. ایزانو وس په هم د تاریخ پانی خبرونه واوري. لا غورسته بم په تیرونه کې د افغانستان او پاکستان مهمو پیښو ته کتنه وکړو او په پای کې په اروپایي وادونو کې د ماشومانو د جنسي ځورونې د زیاتوالي پاکله یو ځانګړې خبرونه ته غوږ سئ چې ورسره به مو د نن ورځې سهارنۍ او ساعته خبرونه ختمه سي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو.
د تاریخ پانا عزتمنو اوریدونکو، از ما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینه ومنه. عزیزانو، سم د تاریخ یو بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ نن د نهی برازیا سه شنبه د 1402 هم هجری لمریز کال د لړم د میاشتې د 10 نیټه ده چې د 1445 هجری قمری کال د جماد الاول یا دریم خور د میاشتې له 8 او د 2023 میلادي کال د نومبر د میاشتې 28 نیټه ده. یو زر شپږ پنځوس کاله مخکې د درې سوه نهه اتیایم هجري قمري کال د جمادی الاول د میاشتې په اومه نیټه د قرآن مجید قاری او مشهور محدث ابن غلبون وفات شو. هغه په درې سوه نههم هجري قمري کال کې د سوریې په حلب ښار کې زیږیدلی و، خو په مصر کې استوګن شو. ابن غلبون د خپل زمانې د قراءت او حدیثو لسترو عالمانو څخه ډیره ګټه پورته کړه او بیا په خپله په دې برخو کې استاد شو او تدریس او خونه یې پیل کړه. دغه مسلمان محدث د قرآن مجید په قراءت پورې د اړوندو مسایلو په هکله یو لړ نظرونه څرګند کړي چې د مکی ابن ابی طالب په نامه د هغه یو شاګرد په الکشف نومي کتاب کې راوړی دی. د هغه تر ټولو مهم اثر الارشاد دی چې د قرآن کریم د وګونو قراءتونو په هکله دی. دوه سوه څلوېښت کاله پخوا د اوولس سوه درې اتیایم میلادي کال د نومبر په یوویشتمه نیټه ده د الوت لپاره د انسان د تلاش په تاریخ کې په وړومبي ځل آسمان ته یو بالون ولیږلی شو. دغه بالون دوه سورلۍ درلودلې چې د فرانسوا دوروزیه نومې یو فرانسوي فزیکدان له هغوی څخه و. دوروزیه د زده کړو له دورانه د الوتلو لپاره د یوې وسیلې د جوړولو په فکر کې و او بالاخره هغه وخت چې مونګیلیفیا ورونو وړومبی بالون جوړ کړ، هغه هم په دغه ورځ د یو بالون په جوړولو سره الوت وکړ او د فضا لاره یې خلاصه کړه. د ویلو ده چې دغه فزیکدان د مانس سمندر د پاسه د یو تحقیقاتي الوت په دوران کې وغورځید او ووژل شو. یو سل دوه کاله مخکې د یو زر درې سوم هجري لمریز کال د لړم د میاشتې په دیرشمه نیټه امریکایي ستاندارد اویل شرکت ته د ایران د شمال د تیلو د پرېښودلو لایحه تصویب شوه. د ایران حکومت د احمد قوام سلطنس صدر اعظمۍ په وخت کې دغه لایحه تنظیم کړ چې پر اساس یې د ایران د شمال د تیلو امتیاز امریکایي ستاندارد اویل شرکت ته ورکول کېدل. د حکومت او پارلمان د محرمانه او پټې موافقې پر اساس دغه لایحه تصویب شوه تر څو چې شوروي او انګلستان په طب کې مداخله ونه کړي. د ایران د شمال د تیلو د امتیاز ورکولو د مالي ګټونو علاوه په بهرني سیاست کې انډول رامنځته کول وو. د دې لپاره چې د ایران حکومت ګروهنه درلوده چې یو دریم هیواد په ایران کې په اقتصادي فعالیتونو لاس پورې کړي. د دغه لایحه نه دوه ورځې وروسته د شوروي حکومت غږونه پورته شول او په سختو لهجو سره چې په حقیقت کې د اولټیماټوم او کمی درلود د ایران بهرني او چارو وزارت ته اعتراضیه یادداشتونه تسلیم کړل. د شوروي د اعتراض نه وروسته د انګلستان حکومت هم ایران حکومت ته د یادداشتونو په ورکولو سره په دغه مسلې باندې اعتراض وکړ. شوروي د خپل اعتراض په ترڅ کې له ایران سره د تیلو اړوند د خپل پخواني معاهدې د پلي کېدو غوښتونکي شو، خو د دې لپاره چې دغه موضوع د اساسي قانون پر خلاف تر سره شوی به د ملي شورا د جرګې وکیلانو د شوروي او انګلستان د اعتراض په وړاندې درېدلو او د هغوی اولټیماټوم ته توجه ونه کړل.
افغانستان او پاکستان
په تیرا اونۍ کې
د تهران رادیو ګرانو خبرونه اوریدونکو زموږ سلامونه ونیکې هیلې ومنه. هیلې ده چې روغ او جوړ اوسئ. دا د یو ځل بیا د افغانستان او پاکستان د تېرې اونۍ د مهمو پیښو د څېړنې له اونیز پروګرام سره زه امان الله زمانی او زما محترم همکار
علی اصغر عبیدی
ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یم تر څو د دی ونی د افغانستان او پاکستان پروگرام تاسو ته وړاندې کړو.
ایزانو په تیرونی کې د ایران د اسلامي جمهوریت د خراسان جنوبی ولایت د معدنونو د مهندسی د ادارې مشر مرتضی جلالی فرد څرګند کړه چې د ولایت افغانستان ته د تخنیکی پوهې د صادراتو زمینه لري. تیرونی د طالبانو د لومړي وزیر اقتصادي مرستیال عبدالغنی برادر د یو جش کسیز پلای په مشرۍ ایران ته سفر وکړ او دلته یې له بیلابیلو چارواکو سره د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو د پراختیا او د توکو د تبادلې د زیاتوالي په اړه خبرې وکړې. د دواړو هیوادونو ترمنځ د افغان سوداګرو لخوا د چابهار بندر څخه نورو هیوادونو ته د مالونو د صادرولو په برخه کې خبرې وسوې. جلالی فرد وویل ایران ته د طالبان د پلاوي له سفر وروسته په افغانستان کې د دغه سازمان د فعالیتونو د پیل لپاره د سیاست او امنیت په برخه کې ټولې زمینې برابرې سوي او زیاته کړه چې افغانستان ته د تخنیکی پوهې صادرول یو له بل سره اړخ لګوي. د دې موسې پروګرامونه او د مهندسی اداره په پام کې لري چې په جنوبی خراسان کې د قانونو د انجینرۍ مرکز په کابل کې پرانستل سي تر څو موږ وکولای سو د قانونو پوهه د هیواد ته صادر کړو. هغه همداراز یادونه وکړه چې د افغانستان د قانونو ارزښت شاوخوا 3 تریلیون ډالر دی او په دغه هیواد کې تقریبا هر ډول معدن سته او اکتشاف او استخراج ډیر ابتدایي دی. له دې مخکې هم د طالبانو د موقت حکومت د قانونو له وزیر سره په کتنه کې د خراسان رضوي والي وړاندیز کړی و چې د افغانستان د قانونو د اکتشاف استخراج او پروسس لپاره دي له ایراني شرکتونو سره یو ګډ کنسرسیوم جوړ سي.
قدرمنو اوریدونکو، تېره اونۍ د افغانستان د برېښنا او اوبو وزیر عبداللطیف منصور د ایران د برېښنایي صنایعو له نندارتون څخه د لیدنې په ترڅ کې وویل موږ د برېښنا تولید زیاتولو ته اړتیا لرو او هڅه کوو چې د ایران له تجربو څخه زده کړو، که هغه د هایدرو یا لمریز انرژي په برخه کې وي او که د بادي انرژي، چې څنګه کولی شو په افغانستان کې برېښنا تولید کړو او په ځان بسیا شو. د سیاسي چارو کارپوه محسن روی صفت په دې اړه وایي د ایران اسلامي جمهوریت د برېښنا په برخه کې د تخنیکي پوهې له پلوه یو له پرمختللو هیوادونو څخه دی او له همدې عمله کولی شي د افغانستان له پرمختګ سره مرسته وکړي او په دې لړ کې پلانونه هم لري. له بلې خوا طالبانو ته هم نه دي پکار چې د ایران د اوبو د حق په ګډون د خدای مرستو ته د خپلو ژمنو په سپارلو سره د خپلو ستونزو د هواري لپاره د ګاونډي هیوادونو د رای جلبولو په لټه کې شي.
ایزانو په تیرونی کې تهران ته د طالبان د حکومت د لوړ پوري پلاوي له سفر او د سوداګریزو اړیکو د پراختیا او په ځانګړي توګه د چابهار بندر له لارې د ترانزیتي همکاریو د زیاتولو په اړه د هر اړخیزو خبرو اترو وروسته د افغانستان رسنیو د افغانستان لپاره د دغه بندر د ګټو په اړه تبصرې وکړې. د دوی په لیکنه چابهار بندر د افغانستان لپاره ځانګړی ځای موندلی په تیره بیا وروسته له هغه چې پاکستان نړیوالو قوانینو ته په بې پامۍ سره پر افغان سوداګرو بیلابیل بندیزونه ولګول او د کراچۍ له بندر څخه د سیمې او نړۍ هیوادونو ته د افغانستان د صادراتو او وارداتو د افغان کډوالو په ډله ییز اخراج او د افغانستان د صادراتو په برخه کې ستونزې رامنځته کړې. دا په داسې حال کې ده چې د ملا برادر په مشرۍ د افغانستان جکپوري پلاوی د ترانزیت سوداګرۍ او د کډوالو د ستونزو د حل په موخه ایران ته راغی څو د کراچۍ د بندر پر ځای د چابهار بندر غوره کړي تر څو پر پاکستان د تکیه کم سي. افغان رسنیو په دوام کې د چابهار بندر د ګټو یادونه کړې او زیاتوي دغه بندر به له هند سره د افغانستان ترانزیتي، اقتصادي، ډیپلوماتیکي او سیاسي اړیکې نور هم پیاوړې کړي. ځکه هند د پاکستان په خوانی حریف دی او هڅه کوي له افغانستان سره سوداګریز او اقتصادي اړیکې له کراچۍ پرته جوړ کړي. له بلې خوا چابهار بندر د افغانستان او د منځنی اسیا د هیوادونو لپاره یو مهم سمندري بندر دی چې د منځنی اسیا هیوادونه د افغانستان له لارې خلاص اوبو ته رسوي، او دا مسله د منځنی اسیا هیوادونو او افغانستان لپاره چې په وچه کې بندي ډیر اهمیت لري. د افغان رسنیو د ارزونې له مخې چابهار بندر له اقتصادي پلوه د کراچۍ بندر په پرتله 200 کیلومتره د افغانستان پلازمینې ته نږدې دی. په دې وروستیو کې د کراچۍ له بندر څخه افغان سوداګرو ته د ترانزیت د ځنډ له امله ډېر زیانونه اوښتي دي. زیاتره میوې یا د لارې د لیرې والي او یا هم د پاکستاني حکومت د قصدي ځنډ له امله خراب سوي دي. د میوو کموالی د صادراتو او وارداتو مخه نیسي، او دا ستونزې به د چابهار بندر له لارې حل سي. د چابهار بندر له لارې افغانستان ته د منځنۍ او جنوبي اسیا ترمنځ د سوداګریزې د ترانزیتي لارې په توګه بدلیږي، ځکه د منځنۍ اسیا هیوادونه لکه تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د افغانستان ګاونډیان دي، او افغانستان ورته خلاصو یعنی نړیوالو اوبو ته د رسېدو لنډه لاره ده، او ورسره به افغانستان بېسار اقتصادي پرمختګ ولري. دغه راز د چابهار بندر په کارولو سره به په افغانستان کې د توکو بیه په بېسارې ډول راکمه سي، ځکه ترانزیتي لارې به لنډې سي او واردات به په اسانۍ او چټکۍ سره افغانستان ته ورسېږي.
قدر منوریدونکو، تېره اونۍ د خواف هرات د اورګاډي د پټلۍ مسؤول حافظ سادات نژاد اعلان وکړ چې د دغې ریل پټلۍ کار به په شپږو میاشتو کې بشپړ شي. د خواف هرات د اورګاډي د پټلۍ د بشپړولو لپاره له یو قراردادي سره د 112 میلیارد ډالرو په ارزښت تړون هم لاسلیک شوی دی، چې د نوموړي په وینا دا پټلۍ به د کسپین سمندرګي هیوادونه له یو بل سره او د روسیې له لارې اروپا سره ونښلوي. د خواف هرات د اورګاډي د پټلۍ مسؤول تهران ته د افغان پلاوي د سفر خبر ته په اشاره سره وویل، د خواف هرات د اورګاډي د پټلۍ په موضوع کې له افغان پلاوي سره په ایران او دغه هیواد کې د تیرو ناستو له مخې ځینې ژمنې پاتې دي. هغه د دې پټلۍ په اړه د افغانستان د سیاسي پرمختګونو مسؤلیت په غاړه واخیست. سعادت نژاد څرګنده کړه، افغانستان له اتیا څخه تر 90% پورې کار بشپړ کړی او د پروژې پاتې برخه میخانیکي وسایلو ته اړتیا لري، چې په دې برخه کې له محدودیتونو سره مخامخ و. نو پریکړه وشوه چې د لارې پاتې چارې به ایران پوره او بشپړې کړي. هغه د دغې پټلۍ د اقتصادي او سوداګریزو ګټو په اړه هم وویل، د خواف هرات اورګاډي پټلۍ د هیواد د شمال جنوب ختیځ دهلیز په اوږدو کې موقعیت لري چې له چابهار بندر څخه تر زاهدان او له زاهدان څخه تر مشهد پورې دوام لري. د خواف مدیر د هرات ریل پټلۍ په لومړي کال د څه د پاسه 100,000 ټنه بار وړونکو توکو د لیږدونې ظرفیت لري، او په شلم کال کې به د هیواد په شمال جنوب ختیځ دهلیز کې د موقعیت له امله د څه نه څه 8 میلیون ډالرو په ارزښت د 100,000 ټنه کارګو د لیږدونې امکان ولري. هغه یادونه وکړه، د خواف هرات ریل پټلۍ کې د ایران د شمتیغ سرحدي سټیشن شامل دی، او د افغانستان د غوریان سټیشن د دغې لارې په 1.5 کیلومترۍ کې، او د روزنک سټیشن د دغې اورګاډي په 2.5 کیلومترۍ کې پروت دی. سعادت نژاد ټینګار وکړ چې د خواف هرات ریل پټلۍ د کسپین سمندرګي د حوزې هیوادونه سره نښلوي، او دغه هیوادونه بیا د روسیې له لارې له اروپا سره نښلوي. د هرات خواف ریل پټلۍ 4 برخې لري چې درې یې تر اوسه بشپړې شوي او په 4مه برخه کې کار روان دی. د اورګاډي دغه لاره د ختیځ او لویدیځ د نړیوالې ترانزیټي لارې یوه برخه ده، او د ختیځ آسیا له څنډې څخه تر لویدیځ پورې د 5 هیوادونو ترمنځ اقتصادي تعامل چټکوي.
پا په تیر اونۍ کې پاکستان هم له بیلابیلو پیښو سره مخ و چې تر ټولو مهمه یې په افغانستان کې د طالبان د واکمنۍ په وړاندې د دغه هیواد د وزیر اعظم دریځ دی. د پاکستان د موقت حکومت لومړی وزیر انوار الحق کاکړ په اسلام آباد کې د مارګله خبري تر عنوان لاندې یوې غونډې ته په وینا کې خپل هیواد ته د افغان مهاجرینو د استولو د پالیسۍ د دفاع په ترڅ کې وویل په کومه ورځ چې په کابل کې قانوني حکومت جوړ سي د افغانستان ستونزې به هم هوارې سي. هغه په دې خبرې سره چې د قانون کمزوري، حاکمیت، ضعیفه حکومتداري، نیابتي جګړې، کمزوري اقتصاد او د بشري پراختیا په برخه کې کمه ترجیح د افغانستان د داخلي کړکیچ لاملونه دي او هغه زیاته کړه چې په دغه هیواد کې غیر دولتي نفوذ لرونکي کسان امنیتي ګواښونه رامنځته کوي. کاکړ په دې وروستیو اونیو کې څو ځله د طالبانو پر حکومت د امنیتي وضعیت د خرابوالي له امله انتقادونه کړي دي. نوموړي په دې وروستیو کې په یوه خبرې غونډه کې ویلي وه چې پاکستاني چارواکو د طالبانو حکومت ته دا پیغام ورکړی چې د اسلام آباد د حکومت او د تحریک طالبان پاکستان یعنی ټي ټي پي ترمنځ یو انتخاب وکړي. د پاکستان د موقت حکومت لومړي وزیر همداشان وویل چې په افغانستان کې د طالبان له واکته رسېدو وروسته په دغه هیواد کې ترهګریز بریدونه 60% او ځانمرګي بریدونه 15% زیات سوي دي. د سیاسي چارو کارپو حیدر فیاض په دې اړه وایي پاکستان په دې باور دی چې طالبانو واک ته له ستنېدو وروسته له اسلام آباده د خپلواکۍ لاره خپله کړې او له تحریک طالبان پاکستان یعنی ټي ټي پي څخه د فشار د یوې وسیلې په توګه کار اخلي. دا له افغان طالبان سره د پاکستان پر چلند منفي اغیز کوي. قدر من اوریدونکو له تاسو مننه کوم چې په تیره اونۍ کې د افغانستان او پاکستان مهمو پیښو ته په کتنه کې مو ملګرتیا وکړه. حاضر د مساسو له حضور اجازه غواړم
او تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
دا ماشومانو پرزر جنسی تاوتریخواله
لویدیزو هیوادونو د اقتصاد، پوهې او د خلکو د معیشت په برخه کې زیات پرمختګ کړی دی، لیکن د دغو هیوادونو په همغه اندازه چې پرمختګ کړی دی د انسان له فطري او اخلاقي ارزښتونو څخه لیرې شوی دی. عزیزانو، په همدې مقدمه سره اوسم د ماشومانو پر ضد جنسي تاوتریخوالی تر عنوان لاندې له یو ځانګړي پروګرام سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګر سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم. هیله ده چې تر پایه را سره د دغه پروګرام د اورېدو ملتیا وکړئ.
ایزانو غربی ټولنو په تیرا بیا پرمختللی بډایا او انسان پاله اروپایي هیوادونه یو پټ مخ هم لري. هغه مخ چې په ځینو خاصو حالاتو کې افشا کیږي او هڅه کیږي چې ډیر هیر کړی شي. د جرمني فدرال جنایي پولیسو په یو تازه راپور کې له ماشومان او زلمیانو څخه د جنسي استفادې د جنایت په حقله خبرداري ورکړې ده. د دې راپور سره سم په 2022 میلادي کال کې په دغه یواد کې ولس زره د 400 کلونو کم عمره ماشومان د جنسي تاوتریخوالي ښکار ګرځېدل دي. د جرمني پولیس په دغه راپورټ کې وایي چې دا صرف هغه موریدونه چې افشا شوی دي. د ماشومانو پر ضد د نه افشا شوی جنسي تاوتریخوالو شمیر د دې څو چنده کې دی. په دې اړه جرمنی رسنه بیا ډاچ ویلې لیکي چې په 2022 میلادي کال کې په جرمنی کې د ماشومانو د 1200 جنسي زورونو 15% د دې هیواد په نور ډراین ویسټافلن کې رامنځته شوي چې 18 میلیونه نفوس لري. د جرمنی د فیډرال پولیسو پر راپورټ کې له ماشومانو د لغړو فلمونو جوړیدا ته هم اشاره شوې ده. دغه ناوړه ښکارنده هم په جرمنی کې د 2020 میلادي کال په پرتله 0.15% زیات شوې ده. د جرمنی د فیډرال پولیسو په وینا په 2020 میلادي کال کې په جرمنی کې د ماشومانو د جنسي بربندو فلمونو د جوړیدا شمیر 2,000 او 100 موریدونو ته ورزیات شوې ده. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر نانسی فیزر په دې حق لوي چې د پولیسو دغه راپورت په جرمنی کې د ماشومانو پر ضد د جنسي تاوتریخوالو د ویرون کی کچه خودنه کوي. دا ټوله په داسې یو حالت کې رامنځته کیږي چې د جرمنی حکومت له ډېر پخوا څخه ځان د ماشومانو د حقوقو مدافع معرفي کوي او له ماشوم زورونې سره په مقابله کې ځان مخکښ بولي. خو په حقیقت کې په جرمنی کې حالات د معصومو ماشومانو او زلمیانو لپاره ورځ تر بلې خرابي یا هغوی د جنسي زورونو ښکار ګرځي. جرمنی کې دا ستونزه دومره زیاته شوې ده چې د جرمنی حکومت په 2010 میلادي کال کې د ماشومانو د جنسي زورونو سره د مقابلې لپاره یو خپلواکه کمیشنری جوړ کړی و او په دې زمينه کې سختي قانوني سزاګانې هم ټاکلې وې. خو سره له دې مونږ وینو چې په جرمنی کې د ماشومانو د جنسي زورونو بهیر په زیاتېدو دی او حکومت هم مقابله نشي کولی. د روغتیا نړیوالې ادارې د راپورټ له مخې په 2020 میلادي کال کې په جرمنی کې لږ میلیونه زیات ماشومان نو زلمیانو د لویانو لخوا له جنسي زورونو سره مخامخ شوي. یعنی د جرمني په خوانځیو کې په هر یو صنف کې یو یا دوا زده کوونکي جنسي زورونې تجربه کړې دي. د روغتیا نړیوالې ادارې پر راپورټ کې راغلي چې دا شمیر یوازې د ثبت شویو شکایتونو په اساس برابر شوی خو د ماشومانو د جنسي زورونو اکثره پیښې له سره نه افشا کیږي.
دوستانو په وروستیو کلونو کې په جرمنی کې د ماشومانو او زلمیانو څخه جنسي استفاده په یو مخ په زیاتېدونکي بحران باندې بدل شوی چې د حکومت له کنټرول په وتلو دی. د حکومتي ارګانونو لخوا وړاندې شوي شمیرنې ښودنه کوي چې په دغه هیواد کې د زلمیانو او ماشومانو لپاره حالات سخت اندېښمنونکی دی. دا ناوړه او پلید ښکارنده یوازې جرمني پورې محدود نه ده پاتې شوې، بلکې په ټولو اروپایي هیوادونو کې د ماشومانو جنسي زورونې په یوه عامه خبره بدله شوې ده. ان تر دې چې د فرانسې حکومت د جنسي اړیکو لپاره ټاکل شوی عمر کم کړی دی، څو اکثره هغه کسان چې له زلمیانو سره جنسي اړیکې ټینګې کړې دي نور مجرم و نه ګڼل شي. په دې ډول له زلمیانو سره د جنسي استفادې په اړه شمیرنې کمیږي. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د فرانسې حکومت دغه ناوړه اقدام له زلمیانو څخه د ساتنې تر عنوان لاندې ترسره کړی دی. د فرانسې د نوي قانون له مخې له 15 کلونو زلمیانو سره جنسي اړیکې جرم نه بلل کیږي. همدارنګه د قانون له 18 کلونو بره محارمو یعنی لونو او خویندو سره هم جنسي اړیکې تیری نه بلل کیږي. په لویدیځو هیوادونو کې له معصومو ماشومانو د جنسي استفادې پورې اړوند خپرې شوې شمیرنې ښودنه کوي چې اروپایي هیوادونه انساني او اخلاقي ارزښتونه د نابودۍ په لور روان دي. د اخلاقي او انساني ارزښتونو د نسکورتیا په دغه بهیر کې یو لامل د غربي هیوادونو د مذهبي مرکزونو غفلت دی، لکه کلیساوي چې باید د انساني او اخلاقي ارزښتونو رواج ورکوونکي وبوسي خو خپل له اخلاقي سقوط سره مخامخ شوي دي. په وروستیو کلونو کې کاتولیک کلیساوي له ماشومانو څخه د خپل روحاني مشرانو د ناوړه جنسي استفادې په رسوایی کې ښکیل شوي دي. د عیسویانو نړیوال روحاني مشر پاپ چې هر یو عیسوي هیواد ته سفر کوي هلته له ماشومانو څخه د خپلو روحانیانو د ناوړه استفادې په خاطر بخښنه غوښتلو ته مجبور کیږي. په اسپانیا کې له 1940 میلادي کال نه راپدې خوا له 2,00,000 زیات ماشومان د کاتولیک روحانیانو له خوا له جنسي ځورونې سره مخامخ شوي دي. په دغه رپورټ کې چې د اسپانیا د حکومت له لورې خپور شوی دی راغلی دی چې له 8,000 کسانو څخه نظرغوښتنې ښیي چې د دې هیواد د 9.5 میلیونی نفوس څخه 0.6% وګړي په ماشومتوب کې د عیسوي روحانیانو له لورې ځورول شوي دي. د اسپانیا ملي مفتش انجل گابیلوندو په یوه خبری غونډه کې په دې اکله د نورو توضیحاتو په ورکولو سره وویل چې کیدلی شي په دغه هیواد کې له 400,000 نه زیات کسان په خپل ماشومتوب کې د کلیسا د روحانیونو له لورې له جنسي ځورونې سره مخامخ شوي وي. هغه په دې اکله د فرانسې خبری آژانس ته وویل له بده مرغه تل هڅه شوې ده چې د دغو روحاني ماشوم ځورونکو څخه ساتنه وشي او یا یې خبرونه خپره ونه شي.
ایزانو د الپایس د ورسپانې له راپور سره سم دغه شمیرنې یوازې د ماشومانو د پراخو جنسي ځورونو محدودې بیلګې چې څرګندېږي. په فرانسې کې وخت خپلواکه کمیټې چې په دې اړه یې څېړنې کولې دې نتیجې ته رسېدلې ده چې له 1950 میلادي کال څخه کابو 2,16,000 ماشومان چې اکثره هلکان دي د عیسوي روحانیونو له جنسي ځورونو سره مخامخ شوي دي. په جرمنی کې هم یو تازه موندنه د خودنه کوي چې په دغه هیواد کې له 1946 نه بیا تر 2014 میلادي کالونو پورې 3,650 ماشومان د عیسوي روحانیونو لخوا له جنسي ځورونو سره مخامخ شوي کله چې کلیساوي د معنوي او اخلاقي ارزښتونو د مرکز په توګه له داسې جنسي رسوایۍ سره مخامخېږي. د غربي ټولنو له نورو پرګنیزو حالاتو بیا څه ډول وي؟ د راپورټونو له مخې په اسپانیا کې په ماشومانو د جنسي تیریو شمیر ورځ تر بلې په زیاتېدو دی. د اسپانیا کاتولینیا ښار کې خپرې شوې شمیرنې د دې ښودنه کوي چې له 2015 میلادي کال نه بیا تر 2022 میلادي کلونو پورې په دغه ولایت کې له 14 کلونو کم عمره لرونکي جنسي مجرمینو شمیر له 350 نه تر 103 کسانو ته لوړ شوی دی. د اسپانیا د پولیسو له راپور سره سم د روان میلادي کال له پیله تر اوسه د اسپانیا په هیواد کې له هرو 8 نیول شویو جنسي تیری کوونکو یو کس له 14 کلونو کم عمر لرونکی دی. دا د دې معنا ورکوي چې د لویانو نه ماسوا او زلمیانو له لورې هم په ماشومانو د جنسي تیریو پیښې مخ په زیاتېدو دي. دا خی چې اروپا کې نه یوازې ماشومان د جنسي تیریو قربانیان کیږي بلکې دوی خپله هم په یوه بل باندې د جنسي تیریو په ترسره کولو د ماشومانو پر ضد د جنسي تاوتریخوالو په زیاتولو کې رول او نقش لري.
لویتیزو هیوادونو د اقتصاد پوهې او د خلکو د معیشت په برخه کې زیات پرمختګ کړی دی، لکن دغو هیوادونو په همغه اندازه چې پرمختګ یې کړی د انسان له فطري او اخلاقي ارزښتونو څخه لرې شوي دي. دغو هیوادونو د ټولنیزو خطراتو په وړاندې د ماشومانو او زلمیانو د ساتنې په پلمې سره معصومو ماشومانو ته جنسي روزنې ورکوي. همدغه جنسي روزنې او د کورني او معنوي ارزښتونو کمزورتیا په ماشومانو او زلمیانو کې د اخلاقي او جنسي انحرافاتو د رامنځته کېدو لامل ګرځي. د ښځو او نارینه وو د آزادۍ په پلمې سره شیزی په غربي ټولنو کې د نارینه وو د جنسي خواهشاتو د تامیناولو جوګه ګرځي. غربي حکومتونو د لژکیو د حقوقو د درناوي په پلمې سره د هم جنس پالو او نورو جنسي منحرفینو ناروا غیر انساني او غیر اخلاقي اړیکو په رسمیت پیژني. رسمي شمیرنې ښیي چې غربي هیوادونه د فحشا او د اخلاقي ارزښتونو له نسکورتیا سره مخامخ دي. امریکا چې د نړۍ تر ټولو لوی اقتصاد لري، په تیر کال کې 14.5 میلیارد ډالره له فحشا څخه عاید ترلاسه کړی دی. دا په دې معنا ده چې د فحشا د صنعت عاید د ګوګل، نیټ، فلیکس، اپل، امازون، مایکروسافت او یاهو په څیر له لویو شرکتونو څخه هم زیات دی. په نورو غربي هیوادونو کې هم فحشا او له ښځو او زاری استفاده په یوه خورا ګټور تجارت باندې بدل شوی دی او حکومتونو د فحشا له مرکزونو مالیات راغونډوي. که د بشریت تاریخ ته وکتل شي، اکثر بشري تمدنونه او لوی امپراتوریانې د اخلاقي ارزښتونو د رنګ بایللو له امله نسکوره شوي. هغه مساله چې الهي کلام یعنی قرآن شریف هم په عقلې خبرداری ورکړي او اشاره ورته کړې ده.
ایزانو د دې پروګرام وخت همدلته پای ته رسی. تر بل پروګرام په لوی او مهربان خدای سپارو.
خدای مو مل او ملګری شه. Thank you.
Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.